ورځ مو نیکمرغه. اته بجې شوې. د دې ساعت خبرونه ته مو زه امید ظهیر مل هر کله کوم. لومړی لند خبرونه. د طالبانو د اوسنی رژیم رستیال ویان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل لور ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د ترکیې بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخرګاه کې 14 یو ماشوم وژل او بلې ټپي کړي دي. طالبان وایي دا پی خبرونه وخته وشو او یلته په دریم امنیتي حوزه کې ناچاو د مرمۍ و. د شوبل شوی روغتي ماشوم روغتي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی. د افغانستان بانک نن 2 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولې دی دا د افغاني ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته وړاندې کیدونکي ډالر دي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ او 40 پوله تبادله کیده. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ دا او پیل شوې ده. تر دمګړي د بنگلاديش لوبډالي په 15.3 اورونو کې 2 منډې کړي، 2 لوبغاړي اوټ شوې دي. د دې دواړو لوبډالو یو یو لوبه ګټلې او 2-2 امتیاز لري. دوی ملوبه د پاکستان او هالند ترمنځ چې د دواړو لوبډالو خپلې دواړه لوبي بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. درې ملوبه بیا د هند او سویل افریقا ده. دا دواړه لوبډالي د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل دواړه لوبي ګټلې، خو سویل افریقا یو لوبه ګټلې او یو یې د باران له امله مساوي شوې ده. د خیبر پختونخوا په دره اسماعیل خان کې د نخته پرمحل لګ تر لګ 2 پوځیان وژل شوی او 2 تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو پر هغه امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدو کړ چې یوې ډلې سره وانو. د ایډلې یوې سیل زپلې سیمې لیدنه کوله. د خغل انعام په وینا بریټ په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د بریټ کوونکو د مندل حد سره وانی دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې مناله. تر دې پیښې ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوی چې د هغه بریټ مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان اخیسته و. او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسي د بریډ لړپایلا تر اوسه د روسي په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د در رینډرز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نیو یو کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارډ یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارډ یورو په جرمني کې منجمه ده. اروپایي ټولنې په تیر څه باندې اتو میاشتو کې چې روسي په اوکراین بریډ کړی دی او روسي اته ځل بندیزونه لګولې دي. د دې خبرونو په تفصیل زموږ په ویب پاڼه هم لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. په دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات راپورونه خو طالباني ردوي، مګر د مذاکرات پایل ته او حل ته رسیدو ته څومره اړتیا شته؟
بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واټن متضرر شو.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم.
په هرات کې مو د هغې مېرمنې له حاله خبرو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي او د نارینه وو لباس اغوندي، او دا به هم واوري چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ځکهونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چې مرسلین ارسلا چمتو کړی ده. یو شمیر ناتایچي راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکي میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکرات ته کینی ویل کیږي چې دا مذاکرات به په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وشي. د جمعې پر ورځ د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خبر ورکړ، خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل.
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو، امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه و چې نږدې 3 مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. د سینې تایید شوی راپورونه خبره شوی دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللې دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبري روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
د ویډا امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوې مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسولینو په سطح او غواړي چې د دوه هېد پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوې تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خبره نشول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې امریکایانو سره په لنډ وخت کې د خبرو پلان لري، خو داسې ناتایج شوي راپور نشته چې د مولا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سالوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکو شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پندنی بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرر شو. زما پندنی په دغه ټول مسایلو باندې بحث کول ډېر ضروري دي، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې دا افشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړې وې باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړی دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خو همدا ده چې څنګه چې په د افغانستان حکومت په دې کې نو شامل شو، همدارنګ ولس نه ده شامل شو، صرف هیئت کاکل هیئت هیئت وسدل او په یو پرسچر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او مشارکت نه و. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دی وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوي نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس پر رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټول دروازې د ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بل مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو تکشینی، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټول وادي امریکایان ورته پوره کړي، دوی د اکټر لپاره پوره زمينه برابر کړي، دوی باندې خوشې کړل. افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړه نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان و چې وخت رسېدلی زما په ان باندې د هوکړه یا دا تعهد به د افغان ولس لپاره ولري، کوم شی چې په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې وټپلې، که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي. زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیله واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیله واوسي او د خبرو خبر اترو فرصت باید وقتاً است برابر شه او دغه منځګری توپ چې امریکا کول او په افغان ولس حکومت باندې فشار راوړل او سم مجبور ده چې په دې کې منځګری توپ کې او دغه فرصت دوباره برابر کې تر څو پر دې اف د طالبان او د افغانانو یاد ولس لمنځه دغه ناست وشي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډو خیل و چې احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هرات کې عمر من چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. هغه غونچګل د چوای په ټولنه کې له خود سره د تبعیزي چلن لامل د نارینه او جامې اغوندي. غونچګل هیله لري چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
غونچګل په هرات کې هغه شات بلورین کې د چي تور لونګي پر سروي او د نارینه و کالی غوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لويري خپل خزینه هویت د خپل خوند کالی و په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شات رسول لپاره هرات خار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالی سره زم او رازم اسوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه دا سيزه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هله لرم چې خزي وتوانی دی ل خپل شخصي وسایت سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومان په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو و درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګل هیله لري چې وورز په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې وورز په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکی په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلی عددي هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتک سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې ښځې باید په ټولنه کې فعاله ونډه ولري.
هغه غرونه یې چې د ښځو پر وړاندې ایښي دي باید لرې شي. دوی باید د ښځو معنی نه شي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي ښځه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د ښځې نوم اخلو دا په دې معنا نه دی چې ښځې دې یوازې په کور کې کیښني او اولادونه دې وساتي.
غونچګل د وو ماشومانو مور ده. له بیکاری زیاتېدو سره سم د غونچګل خاوند ته د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګل وایي که څه هم به د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینه اسلام آباد په لور خوځېدلی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ولس دې په دې پوه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرون ویل چې د ایس ای د دغه چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د جمعې پر ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب یې عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماټیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای لاري له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیاوه چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې و. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پریږدئ چې ملت په خپله پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیږدي. خو ښاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دروسه په دې هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د بریټانیا چاپ ګارډین ورسپانډ په تازه مورید کې کابل کې د یو جنسیت بدلې محصل د وشل کېدو په باب راپور خپور کړی دی. د حامد صبوري وشل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورت کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې می پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار می ورته کاوه ګواښل شویم. کله چې دوی وینم زړه می درزیږي. ورخطا کیږم. پر وجود می تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه په خله نشم یادولای.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصولو چې وسویر لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې لا یو نامعلوم ځای آزادۍ رډیو ته ویل
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مده افغان هم جنسواز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول. د ویری او وحشت احساس مې وکړ. نزان سره مې وویل ممکن سبا ستاسو نوبت وي. سبا به تاسو څنګه کړی نزان سره د بیاي او وژنی ده
ټول میبرم.
د برتانیا چاپ ګاردن رسپانې د اکتوبر میاشتې پر 13 د بشري حقوقو د ډلو په وینا ریپورت ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د تپ پونزي جنسیت بدلې ماسل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د رسپانې د ریپورت لمخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورسپانې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو. درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې وشل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلي دي چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورت شول. د دوی د یو کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبر زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري خو پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنې دوه وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان زینو هوادونو ته ورپیژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلامي هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، تبا چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولی او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه، جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت باز، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بلاخره کیو یعنی کویر او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسی، جنسیتی یا هم جنسی ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله حیدربار وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن، وژنې او شکنجه ګڼې پیښې مستند کړې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلی دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دي. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې لدې کړکیچ د خلاصون اسان لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای ما.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې یو باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له خویدو سره یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته شوی دی. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالی ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی یې 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاعي جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کښته کېږي او بیا
خو. نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستری تاریخ کې لیکلی چې 600 کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماج وړاندې لیکلی چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعتو لاره په 8 ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سرک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غزیدلې سرک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
چې پانګوالو دغلته دنخوا او شا ځایونه جوړول د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کول لپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو لپاره هم کار زمینه برابر شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم همدا شب خبري کی ازادي رادیو ټکی کام زموږ درس دی. کول شي هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري دي څنګه چې زموږ خبرونه هلته اوري. کول شي هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته ولولي. د هری برخې مطالب په جلا جلا ځایونو کې په یو صفحه کې ځای پر ځای شوي دي او یوازې ستاسو او د هغوی ترمنځ یعنی د لوستو ترمنځ مو یو کلیک دی. یو کلیک وکړئ او ټول مطالب ولولئ. په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وای د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستانی مدرسو ته نږدې دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د ایډیف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې دا بنسټ په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګا کې 14 یو ماشوم وژلې بلې ټپي کړې ده. طالبان وایي چې دا پیخه پرونه وخت شوې او علت په دریم امنیتي حوزه کې نا 14 مرمۍ و. د ژوبل شوې ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. نن د افغانستان بانک 2,000,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي په تیر څه باندې یو کال کې د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هره اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ او 40 کله تبادله کېده. په استرالیا کې د شل اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو ترمنز درې لوبې دي. لومړی لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنز پیل شوې ده. د بنگلاديش لوبډلې په چا ګټلې او د بایټنګ یاد تو په هني فریکړې کړې چې تر دم غړې پوری په 12.4 اورونو کې شپږ تیا منډې کړې. دوه لوبغاړي اوټ شوې دي. د دواړو لوبډلو یو لوبه ګټلې او دوه امتیاز لري. دویم لوبه د پاکستان او هالند ترمنز چې د دواړو لوبډلو خپل دواړو لوبي بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. دریم لوبه بیا د هند او سویلي افریقا ده. دا دواړو لوبډلې د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل دواړو لوبي ګټلې دي خو سویلي افریقا یو لوبه ګټلې او یو د باران لامله مساوی شوی ده. د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخوتو پر مهال لک تر لګه دوه پوځیان وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو یو چارواکی عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو پر هغه امنیتي ځواکونو او پولیسو برید وکړ چې لیوی ډلې سره روانو. دې ډلې له یو سیل ځپلې سیمې لیدنه کوله. د انعام په خبره برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی دی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په خبره په اوکراین باندې د روسي د برید لپاره تر اوسه د روسي په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د رینجز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نوي کسانو شتمنۍ چې تر 10,000,000,000 یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده. یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمده ده. اروپایي ټولنې په تیرو څه باندې 3 میاشتو کې چې روسي پر اوکراین برید کړی دی په روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي. وړاندې لدې چې د درسي ساعت ځانګړي ونې خبرونه خبر شي ساسي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
مروستې من ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هله کوم د زما پیغام در سره نشر کیږي تر مشرانو پرې ورسیږي. زموږ په علمن ولایت کې د دبوس روختون شپخانه چې ده په دې کې مریضان پراته دي. ډاکټرانو خاص توجه نه ورته کوي. رینه پکښ کوي ماسترا سي خپل وخت ری برتزي بیا چا بوله دغه بدل سي خپل شپې را سي هغه هم خپل وخت ری بیا جوړ ورسته. مریضان د مرګ په حالت کې پراته دي. څوک رینه پکښ وي څوک نه ورته متوجه کیږي. انو خاص سر نه پګرځي. زموږ د مشرانو داخله ده چې دغه صحت مسؤل ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضانو باندې پښتنه وي. اکثره مریضان دلته میاشتم پراته دي. وژن پروت یې نه جواب ورکړي چې د یزګي څخه بزګي ته بوزي او نه متوجه کیږي. ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه انکان دغه چې جوړ دي خو دیرنه پښوي یا وینې جن روان یا نور مشکلات ورپیښي هغه بردلته مرسي بیا د شپخانه څخه وباسي.
سلام علیکم. زه روحانی د هلمند څخه خبرې کوم. دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی. دغه مسیر راغلی دی د نومن چې لیکي نو دلته کم شي چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کې جاري خپل پر سر باندې نومن او دغه لیکي د شپږم اوځي په منطقه کې پرون راغلی و نو هر سړی خپل خیش خاله و د خلک لیکي.
سلام ده گزارش باورید احمد باد بارک دی یک مطبوعات ته دا ټول دروغ وای. دا به ځان طالبانم وای. دا به خدای ته ودری دی خدای ته جواب ونه ظلم زیاتای دی ګل خبرنگار سره هر وسره کی مدني پالان دی ټول سره بس دې کپدی په خوخه باندې خبر وکړه
خوشاله یی په دې خلاص دي دومره کې هغه ویل بس خلاص یتي دې دښمن سي کافر سول خلاص کافر سول دې بس تار په توله کې دې هغه عادي طالبم ولسوالم دا والیم دا ساراندوالم دا ټول دي پټان خو څه کې اوس مستی باندې اوس دې په ځان نه پیږي په موټر کې یو حالي بس دې اوس را باندې اما سي مشکلات جوړي ورغلا واغه وو دې موټر ورغلا زیاده کې دي لار ور کواله قانون خو ته نور دې تا دې څه فرق څه دی خدا به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
او سم لژمن سره سم د ازادي رادیو زنګړی اونیزه خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسلا چمتو کړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لا آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خرخلاص وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خونکي لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي. ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې خونکي موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسنی روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له خونکي اورو.
د نن روسی په لوست کې د روم د امپراتوري د رامنځته کېدو د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاو سره ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز وو. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او سم حال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیتراني پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات رازی او فساد لمنځځي، د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ ایږدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روان و، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده، خو دغه وخت په تېرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودې او د هغوی عبادت یې کوي. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څو وخت لپاره با ثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل په ترڅ کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دوه سم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. له ښوونکي به واورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پرېښودل او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت لمنځځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و او د هغه ترڅنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دوی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سمبالولو په برخه کې له اروپا یانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي، فاتحې کړي او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمنۍ دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو، چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمی هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټول خلکو پرته د خان او ملک د ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولای سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سی او هغه ته خپل مالیه وسپاري. پاتاسو د سرویو د مالیه د ورکړې د پاره د سرویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسې هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسا د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبی لیسا او دوهم د امانیه لیسا بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Vaura la la arna دس وائی مالا قلم پلاس کے رکھ لو مکتب تزا